کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان 19 پروګرام مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی او غلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شو، ښاغلی معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی او غلو د ورستۍ خپلواکي ارزونه د مثبتو ټکو هرکلی وکړه او ټینګار وکړ چې افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او التیا نه لیدل کېږي. ملګری ملتونو وایي بریتانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاونډ چاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کې مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام WFP بیګا په خپل ویبپاڼه د دې بسپنې خبر ورکړې او په یو بیان کې ویلي دي چې د بریتانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به پر روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 10,000,000 ټونه غنم، نباتي غوړي او حبوبات وپیریو، 1,000,000 کسانو ته به نغدې پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د ولایت په زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورونو ته د 300 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات ولی ویان سر احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 1,500 کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلی الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکو اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپورو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. او د بریتانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورزنې چاري وزندوي. د بیان لمخې 15 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې لبشپړې لوړختیا وروسته بخپل کارونو ته ستون شي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بهرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډېر شوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
په خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نشي کولای چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلا د دتوار یو ځای کېدې نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس ویلای نه نور نه پاتې شو، نه شو باندې خته شو د هاتر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي، په ژړا او زاروی له مور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا، دا دې څوم زل چې دروغ راته وایي. نور مستا خبر از رته نلویږي زغره کې گزا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشهیي موادو له امله له زیانمن شویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالي د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشهیي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشهیي موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغیزه درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دي چمتو سوي. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلي چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکابه دی قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې جزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه یم، خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخستې $1,000,000 وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافی مرستې نه دي رسیدلې او ډېرې مرستې ضایع کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخ کال ډېرو ځوانانو په تیره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکیمو. اوس که د تریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه هم دا غنم هم نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې پلاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبر راڅخه اخلي. خورا په عذاب یې په دغه سره ژمي وتنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي. په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دې دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نشي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشه ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپل ملګرو ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولای شي سي کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره د مخ شوی وي؟
په خپل ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و او هغه زما و تعقیب، لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی، هغه چرس اسکل او ډیر زیات اسکل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یې شو ډیر جوار لاړو، بس یا نو د بل مشهور د هغه کاروبار و هغه کې و بس د کاریګر په توګه کار کوله.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بیغوري ده، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د کورنۍ بیغوري د یو محصل په اعتیاد کې کاملا رول لري. کورنۍ معمولی بیغوري وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیر ساعته د انسان سره وي، نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپل د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګری چې چا سر کېنی پاتسي د ماحول هغه ډیر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروری ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروری مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډیر ضروری ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی، هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی دی. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چېرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې را کور کې راغټیږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوهې کې وتی وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د موتاد مسلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي. لومړی دا چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبي تر دې حده کې چې محصل په خپله مجبور شي چې خپله نشه کم کړي، او بل اخره او پوهیږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کوي او د نشه پرېږدي، کنه عملا دی بیا نور په دویم سټیپ کې کورنۍ د په اعمالو کې بل خصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه راګرځېدو لارې چارو باندې دی ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دی کېنی، بل اخره د تداوی کې دی رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دی محصلین ډیر زیات تعقیب کول شي چې خدای مکه د نشې توکو سره دی عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان دا باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي، ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي، چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه تعذیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته، لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به کمه شي، جبکې به نشي ګرځولې، بیرون به احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشئی موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دکان و، کلي کې مې دکان و، پرچون دکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دکان مې کوه، دکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس په اخته شوم. تریماډول ګولۍ مې استعمال کړه، څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغله، ګولۍ راسه ګیرې کړې. بس ښه، ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بستر وم. چې نشه مې ونه کړه، ګولۍ مې ونه اچوله، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و. چې ګولۍ مې واچوله بیا بس یو مرغ وم. یو ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ دار وخت، چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې. دکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم. شالته مې نشې پرېښې، بېرته چې راغلم دکان ختم و، او د کور نه مې پیسې راکولې. بس نشې مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې د بیا رانه لګېدګلې، او پلار مې راکولې. ملګري انډیوالان مې نشته اوس، مخته ول او چې بس پیسې دکان مې ختم شو، ملګري هم لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښودم. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص واله.
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو، واکونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک. درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پوری و خندول نور می تو بادا
غیر دا پلارا بیدا سے بد نگو تم صرف ڈاکٹر تو رسوا
دروغ مو آیا دادی چوم زل دے چی دروغ رہتا وائی نور میں ستا خبر از رتا نل بیگی زور کی کسا
موری بابا اس ما خبر را نمانی غیر دے تور تو آیا کنا
خیر دے عبداللہ پلارا دا سلی ماف کا نوینی چی زوی دی پپوخو کی در غڑی اوزاری در تکوی زما خاطر وکا
سما دا دازل با ستا پا خاطر و بخم خو نپو ایگم چی دازل ولی دا سی پخیمانا شوی
نندل منزل پارا جماعت تولارم اگو کسان راو شدلم چی زمال مخبه خبریم نشو کوله ویلی زه پوډری تو بوټونه غلا کړی
خو خوای څو وار دل جمعه ته بوټونه غلا کړی دي زه اوس په دې کلی کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی
داسې مه وایه سړیه زما د زوی بلا دې پر ټولو ګرځي زما زوی وایي نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې
چپ شه ته خو بیخي خبرې مه کوه که تا ناز نه ورکوو دی به نه پوډري کېدو خالکه که دې د نشې پرېښودلو اراده رښتیا وي نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم
زویه د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره په دې کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې دی نن په رښتیا وعده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې
مورې غم مه کوه دا ځل مې کلکه اراده ده تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ
بس سمه ده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه ده
او راځي راځي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب د ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغي خو پوډری راغی شپه کاله کېږي چې پوډر څکوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري علاج ډیر وخت نیسي
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډر څکوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکتران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفاخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته په خره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو په خره نه شو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلارا هلته مې بوزه که نه
وایه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وایي ته شلاسه ته مې دښمن یې
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کېږي
او بچیا دلته ستا علاج نه کېږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوځي او زه ورته ګورم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله مل سه
د زهرو کاروان